قبل که تماشام شپش بجی سوی السلام علیکم د ازادی رادیو پی او استودیو ته مزفر بازای روزمن نور همکاران هر کله کو د سرپل چارواکی د سید ولسوالی په یو کلی کې د دایش ډلی او طالبانو لخوا د کلابند کورنۍ د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور پرونه هم لرو خو په سر کې سلام محمد صالح خبرونه په خبرونه پیلوي.
اجرای رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه لسخت و امنیتی تهدیدات سره مخامخ دی. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان اجرایه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سخت و امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنر ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیدات سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د تیوری او جانخیر ولسوالیو د بیرتنیولو په تړاو د افغان امنیتی ځواکونو حدسې وستایلې او دوی ویل چې دوی د غشتل کېدو په حال کې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمچ نن په کابل کې یوه کنفرانس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 16 نیټه وسي. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلس چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړې سرپرست استازي هم د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او نورو مقاماتو سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پېښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
I don't think it is useful to just cut everything off over one.
فکر کوم دا بغټ ور کار نوی ک دی وی موضوع پر سر هر څه پریږدو. زما په نظر دواړه ستر هیوادونه دي او مونږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
لدې څوره زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې باوري دی له دوه اړخیزو کړکیچونو سره سره امریکایي سیالي له روسیې سره پر پیچلو موضوعاتو د بحث ادامې ته چمتو دی. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې الشرق راپور ورکړی چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د ترکیې پارلمان د جون میاشتې پر 1 یو اضطراري قانون تصویب کړ چې له مخې ترکیې پوځیان د قطر په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي. دا له قطر څخه د ملاتړ د هغې موافقې یوه برخه ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونو به ورباندې ولګوي. دا په داسل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا پیاوړې کړي. په دې یو ساعته ټلیفوني مکالمه کې مون او ترامپ ویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي، په ځنګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په لړ کې چې په پام کې ده د اگست میاشتې په وروستیو کې اوسي. د مون ویاند پارک سوهین دا خبره یو کانفرنس ته وکړه. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو تایید کړه چې شمالي کوریا د نړۍ په زیاتو برخو کې ګڼو هیوادونو ته یو جدي زیاتېدونکی او مستقیم ګواښ پیش کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د سرپل چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباند کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه ولایت والی ویاند وایي
در حال حاضر در مرزاولنگ با تعداد 150 عامل بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. اونا اسیر جنگجویان طالب و داعش هستند.
د کابل امنیه قمندانۍ په دغه ښار کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان د هغه دریځ هرکلی کړی چې طالبان یې ترهګر او د افغان حکومت ضد بلل دي.
دا یو تغییر دی اوس چې دوی دا موقف نیولی دی، نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو هوساینده کار دی.
نو راپورونه هم لرو د مجله متش پښنیمو بچو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. ورڅو د خبرونه د سرموزوته د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک ته استولو غوښتنه کړې ده. چارواکو ویلي چې په مرزاولنګ سیمه کې د داعش ډلې او طالب وسلوالو په ګډه له 500 زیات ملکي وګړي وژلې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر ملکیان په ګډه په ډله ییز ډول دغه دواړه وژنې. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سرپل د ولی ویان زبیح الله امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په مرزاولنګ کلی کې یو نیم سل کورنۍ له هم د وسلوالو طالبانو او داعشیانو تر محاصرې لاندې دي او دا ویره شته چې د وژل شویو ملکیانو له برخلیک سره به مخامخ شي. ښاغلی امانی وایي په سیمه کې چې اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده د سیمه ییزو ځواکونو مقاومت ځای ځای روان دی. خدای د سیمې د پاتې اوسیدونکو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او وایي هیڅ مرستندوی ځواک له مرکز څخه مرزاولنګ ته نه دی استول شوی. ښاغلی امانی په سیمه کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو غوښتنه کوي څو هلته پاتې کلابند ولسي خلک د وسلوالو له ګواښ څخه وژغوري.
در حال حاضر در مرزاولنگ با تعداد 150
اوس مهال په مرزاولنگ کې یو نیم سل کورنۍ د مرګ او ژوند ترمنځ مبارزه کوي. دوی د طالبانو او داعشیانو لخوا اسیران شوی دي. که مرکزی حکومت د مرزاولنگ د بیرتنیولو لپاره د عملیاتو په برخه کې سم دستي جدي اقدام ونه کړي، نو د دې یو نیم سل کورنۍ او برخلیک به هم د شهیدانو په څیر وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې او طالبانو وسلوالو د شنبې په ورځ د ماشومانو او ښځو په ګډون د مرزاولنګ څخه باندې 500 کلیوال په ګډه له یوې مخې ووژل. د دوی په وینا وسلوالو د کسان یا په ډزو وژل او یا یې سرونه ترې پرې کړل او ځینې حتی له کمرو او درو لاندې وغورځول. چارواکي وایي وسلوالو د دې ملکي وګړو مړي هم دوی ته نه دي سپارلي. غلام حسین انوري د سیمې یو اوسیدونکی دی چې د دې خونړۍ پیښې پر مهال له کلي په تیښته بریالی شوی، خو وسلوالو یې پلار او د کورنۍ غړي ورته وژلي دي.
8 نفر د یاد جای اینا سرباران کذارن که قدر امام دهی جمعه بودن 11 نفر
اته کسانی یو ځای په دزو وژل چې پلار می هم پکې وو او زموږ د کورنۍ نور یو لس نږدې غړي ترور زیان ماماګان د تر زامن او نور هم راته شهیدان کړل. په مرزاولنګ کې د ملکی وګړو ډلې زوژنه ظاهرا له هغې دوه ورځنۍ جګړې سره تړاو لري چې سیمه ییزو پولیسو یا د حکومت پلوي ملیشو هلته له وسلوالو مخالفینو سره وکړه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې د 600 او 1000 ترمنځ وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده.
ل سرپل ولایت خورزو کابل ته د پلازمینه کابل امنی قماندانی وای په دغه شار کې د ترور او نور جنای پیښو د مخنیوي په هدف څنګهړی امنیتی پلان چمتو کړی دی. چارواکي وای دغه پلان د پلی کېدو لومړنی چاري نن په اتم امنیتی حوزه کې پیل شوی دی. نور جزئیات د کابل څخه د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د کابل امنیه قومندانۍ وای د ښاری امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې الوړه ده.
کټي واکنش سری خو تقریبا 100 نفر بولاته
غوای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې سل کسه په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتی حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکو چې له ترور څخه به مخنیوي وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دوه امنیتی پلانونو او پروګرامونو مسولیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو 10 ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عرفان شاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی. چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله ده امنیت ته دې لږ پام وکړي او حداقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسېدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځړه دندو ته نشي تلای. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل ښار په 4 دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړي دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ ژغ د ازادي رادیو خبري د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک ته عملي کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. دا چې د څه ډول میکانیزم دی تفصیل ناجیه صاحب یاورو.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملي کېدو پر یو میکانیزم خبري شوی او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې ورستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبري شوې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن په خوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال را په دې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بد امنیت او ثبات د چنګخت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د ورستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمیر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نامه لیکېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنې وکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کمیسیون وایي ک امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوانۍ پالیسۍ له مخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلسن ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي. ټیلرسن وایي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا چې دا جدي پوښتنې کمې دي. د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوسری له احمد تکل سره د مرکه په پایل کې په دغه خپل نظر ویلې دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا چې د څنګه کولای شي پاکستان دې تخانه کې چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي او دا کومک په توګه شاو کېږي. دا شی هغه څه چې په نظامی شاه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامی شکست ورکړي کاغه چې په امکان نه لري. نو په یوه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولای شو پاکستان
کوسری صاحب دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم رابرسیره شوي وي؟
البته دا یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان هم نشه ده، ایران هم ده، که چه تر طالبان سره د مذاکرې خبره کې ایران هم باید پکې داخل شي. ځکه چې شو د کلونو کې موږ ګورو د داعش چې راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبان سره اړیکې جوړ کړل او دا ډېر پرمختګ وشو. ایران اړیکې د طالبان سره، د طالبان سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
کوسری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بې له شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیا او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دغه سلور یو عادل تمه چې اندوال نشته. یو مهم نقطه دلته دا ده چې تاسو وګورئ د روس او د چین امنیتي اتحاد د افغانستان باره کې تر ډیره حد پورې چې پاکستان نه تغیر کوي او امریکا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې د دوه هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولای شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې څنګه کولای شي چین او روسیا دې ته قانون کړي چې په دغو دوو هېوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغو کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راوړاند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال دی. زه په کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځندېده او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوسری و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو لري چې چیرې د انټرنیټ اسانتیالرینو کولای شي پر انټرنیټ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پاتمو د ازادي رادیو.com. د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریځ بدل سوی ګڼي او هر کله یې کوي. سعودي عربستان هغه لمړنی هیواد چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلې وو او اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی. خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریځ انتقاد کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د تون دریس په خبرګون د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریس بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر اساس د رادیو ته وویل که څام سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړې، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هر کلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
د عالمي موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاه ظفر د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاه ظفر مشارې بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوس مهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی. ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان تون دریز د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دی نه دی چې نن طالبان په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې صلح راشي. نو دغه خبره دا نور هم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان دا ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورځو د افغانستان د انتخاباتو مسله ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چاري پیل کړې دي. د دغه کمیسیون د دارلن شاه رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا چارې به تر 15 سل وخت ورځې پورې بشپړې شي. د خغلی وریماج په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او به سنځو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی وروسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکي د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیر کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له اداګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمه ییزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر لمخې د ولسی جرګې ورسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14مه نیټه ترسره شي.
خبر د انتخاباتو د ورزو د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وای په پام کې ده چې په ننګرهار کې د ټاکنو د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا رسمن پیل سي او د دې پروسې لپاره امنیت جدي اړتیا ده. نور حال به د شاه محمود شینوار په راپور کې وو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل لپاره امنیت جدي مسله ده چې حکومت ورته پام وکړي. دا څرګندونې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیولا بیدار د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د ټاکنو پروسې د پیل په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا پیل شي. نوموړي د دې پروسې د پیل او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو لپاره امنیت جدي مسله وګڼله او پر حکومت یې غږ وکړ چې له وړاندې نه پوره چمتووالی ونیسي.
رسی تل د پاره تیرو ټاکونو کې هم یو جدي مسله دا مسله به یو ځل بیا هم په دې ټاکونو کې مهمه وي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي د قانون په اساس د یو څلو شپږ پنځوسمې مادې په اساس چې کوم مکلفیت د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړ شوی ده. په ضمن کې دا خبره یاده شوې ده چې حداقل په دوو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره دولت په مجموع کې باید ډېر همکار باندې.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا په دې غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ټولو مرکزونو به امنیتي ځواکونه په پوره باور ساتنه کوي. دا رنګه ښاغلی غلام منګل زیاته کړه چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي.
غیر قانوني غیر اصولي اهداف د لپاره چې کوم دغسې توطیې ترسره کړي دي، ان شاء الله د هغو په شنډولو کې به موږ کوشش کوو او کوشش به دا وي چې د خپل ولس دپاره حوزې همیشه فعال وساتو او موږ بیا هم ډاډ ورکوو چې د شفاف رنو انتخاباتو دپاره به موږ د دې کمیسیون په خدمت کې وټول او د کمیسیون د کارونو دپاره د دوی د چارو دپاره او د دوی فعالیتونو دپاره به زمینه برابرو.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل په اړه خبرې کوي، خو لا تر اوسه د حوزوي او غیر حوزوي ټاکنو ترسره کېدو په اړه وروستۍ پیلې ته نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ خلاص د رادیو اوري اوسم یو ستاسو د پیغامونو څخه مو ستاسو نظرونه ځانګړي کړي دي چې پر بیلابیل مسایل مرسته ولې دي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت شیدونکو یم. په ننګرهار کې دا کلار پاکستانی کلار باید بند شي. مسنګ افغانستان چې پاکستانی کلار پکې چلیږي.
زه عبدالخالق په کندهار ولایت معروف ورسولي د ممزور کل څه خبره کوم. ولس مشر اشرف غنی او داس نور ډاکټر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده چې موږ د معروف ورسولي روډ د ډیر وخت څخه چلی او زموږ مریض درځ نه رسیږي. په موږ لا هغه نن څنګه سمه رسیدا باندې ده مینونه ټکسي موږ دا سدي سخت مشکلات زه دا غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه دا موږ سره راپور کړي.
تاسو تاسو نظرونه خو مو واوریدله. اوس موضوع یوې بلې موضوع ته د ډنمارک د شزینه فوټبال ټیم د یوې افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای سو چې د اروپا د اتل ټیم مرستیالي وګټي. په دې لوب کې هالند وکړای سو ډنمارک ته ماته ورکړي او د اتل ولې مقام ته ورسیږي. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغان لوبغاړي نادیا ندیم حضور تر ټولو زیاته توجه جلب کړه. ملالی بشیر نور چې زیات راکوي.
هغه شیبه چې نادیا ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالر د لوبي په 15مه دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیا ندیم له هالند سره د لوبي په پایله کې په اروپا کې د شدینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو میډال واخیست. د هالند د ګټونکي ټیم روزونکي له لوبې وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیا ندیم ستاینه وکړه.
اوم اټراکټیو فوټبال ته سپیله، اوپن ویسټایز ته سپیله.
د فوټبال دوړو ټیمونو ش او پزړه پوری لوبه وکړه. د دوړو ټیمونو بریا امکان درلود، خو په اخر کې موږ بریالي شوو. ډنمارک هم په دې فائنل لوبه کې سرګند کړه چې لوړ کیفیت لري. لوبغاړو لکه نادیا ندیم، پرنیلی هاردر او نورو موږ تر ډیر فشار لاندې راوستو. نادیا ندیم 29 کلنه ده او په عین حال کې د ډنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوټبال کلب کې لوبیږي. د نادیا ندیم پلار یو نظامی افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیا وروسته د پلار لمړینې له هرات ولایته اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیا په 2009 کال کې د ډنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. دې پرون ماښام د ډنمارک له لویو سټېډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
له ملالی بشیر څخه مننه. دوستانو د دې مجلې د سر خبرونه خبر مو دا چې د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یوه کلي کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک د استولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې په میرزا اولنګ سیمه کې داعش او طالبانو له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. په دې سره پښتو مجلې خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.